السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کارونه یې 80% مخته تللي دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو او دغه راز د هغو کسانو لپاره نوي اصول وضع کړي دي چې ګیري خري. دوی ویلي چې به حجاب ښځې باید له دفترونو منفک شي او هغه کسان په دولتونو په دفترونو کې ونه ګمارل شي چې ګیري ونه لري. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د امر روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 9.1 میلیون ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیې کمیسون وایي 13 میاشتو کې 4500 کسان له خپلو لیکو ایستلي دي. د دې کمیسون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. له دې سره د تصفیې د کمیسون کارونه هم پای ته ورسېدل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې له د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت له لوري خپور شوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له قول راغلی چې په زابل ولایت کې په یو څا کې د حیدر په نوم د یو ماشوم لویدو او مړینې وروسته د والیان او ولسوالان ځانګړي پلاوی وټاکي. لوڅو څاګانې او برمې د معلومې او خاوندانو ته دی وایي چې سرونه یې ورپټ کړي. متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې خی روسیا پر اوکران د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکران یو شمیر خلک یو شمیر ځانګړي وګړي په نخښه کړي او وی وژني یا یې کمپونو ته واستوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو په څنګه کې د امریکا سفیر بات شیبا نیل کراکر پرون د کب په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری ته د هغه لیک محتویات روښانه کړل چې د امریکا د استخباراتو لخوا راټول شوی او بوګنوون کې جزئیات پکې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو مسلو په اړه اوریدلی شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره نوي اصول وضع کړي. طالبان وایي د پوځ جوړولو چارې هم نږدې بشپړې کړي خو کتونکي وایي د کمه موده کې مسلکي اردو نشي جوړېدای.
جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې وته بدل کړی دی.
یوه ډله معترضو ښځو د امریکا له ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان د شتمنۍ د تصرف پریکړه له سره وارزوي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي د ژبو پیاوړتیا ته پروګرامونه لري. د لوبو له میدانه او تاندې څنګ درته په دویمه نیمایي کې لرو.
هر افغان سپاره زه بغږیږي هغه د قدر وړ ده. ژبې سي دي د غو د توسعه او پرمختګ لپاره پروګرامونه به انشاءالله تر نظر لاندې وي.
هیله دا تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم پلان دا واوریدل د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا تازه اعلامیه خپره شوې ده. په دې اعلامیه کې پر ښځو او هغو دولتي کارکونکو یو شمیر بندیزونه لګول شوي چې ګیري خري. دا چې جزئیات څه دي احمد تکل دا اعلامیه لوستې اوس راسره سټوډیو کې دی. تکل صاحب څه ویل شوي دي په دې اعلامیه کې؟
ډیره زیاته مننه. په یو اعلامیه کې چې د افغانستان د دولت لخوا د طالبانو د حکومت لخوا خبره شوې ده ویل شوې دي چې دا اعلامیه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې ده او په دې کې ویل شوې دي چې څو پلاوي د دې وزارت ورغلي دي له یو شمیر دولتي ادارو څخه لیدنه کړې. ویل دي چې په دا پلاوي بیلابیل پلاوي د پوهنې وزارت ته د ښار جوړونې وزارت ته د عدلیې وزارت د اوبو برېښنا وزارت فوایدامې وزارت د کلیو د پراختیا وزارت سترې محکمې او د کابل ښاروالۍ دفترونو ته ورغلی دي او هلته یې له چارواکو سره او له وزیرانو له معینانو د کابل ښاروالۍ د معین یادونه یې کړې. د سترې محکمې د دفتر د رئیس یادونه یې کړې چې له دې ټولو سره دوی لیدلی دي د پلاوي او هغوی هڅولی دي چې په دفترونو کې شرعي اوامرو ته متوجه اوسي او د هغه د پلي کولو په برخه کې اقدام وکړي. په بیان کې راغلی دي چې د وزارتونو کې پلاو د خپل وزارت لارښوونې په لیکلې بڼه د چارواکو ته ورسپارلی دي او د عملي کولو په برخه کې له هغو نه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. او مهم ټکی دا دی چې دوی نه غوښتل شوي دي له دولتي چارواکو نه د دغو دولتي ادارو له چارواکو نه غوښتل شوي دي چې ښځینه کارکوونکي باید شرعي حجاب حتما مراعت کړي. البته لودین صاحب شرعي حجاب خو مخکې هم په پخوا کلونو کې هم په ټولو دفترونو کې د افغانستان مراعت کېده، مګر د هغه تعبیر چې د طالبانو له حجاب نه دی، د طالبانو حکومت له حجاب نه وړاندې کړی، هغه متفاوت دی. یو ډول عربي حجاب دی چې هغه باید ښځې مکلفې دي چې هغه لباس باید واغوندي، او ویل شوي دي چې د حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، یعنی د همدې ډول حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، باید له دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي منفک شي. همداراز د نارینه او ښځینه دولتي کارکوونکو د ادارو د کارځایونو په باب ویل شوي دي په بیان کې چې باید جلاوي د دوی د کارځایونه، او دا هم ویل شوي دي چې د دولتي مامورینو صورت او سیرت باید له شریعت سره سمون ولري، او وایي چې په وزارتونو او ریاستونو کې دولتي کارکوونکي لمونځ باید په جماعت سره ادا کړي، او زیاتوي چې کم عمره او بیګیرې کسان باید په دولتي ادارو کې استخدام نشي، او د دوی استخدام باید په جدي ډول بند شي، او همدارس به حجاب ښځې دولتي ادارو ته لمننو باید منوي څو د فساد مخنیوي وشي.
ډیره مننه تکل صاحب. سلامت اوسې. کور مو ودان اوریدونکو تاسو واوریدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نوې اعلامیه خبره شوې ده. په دې اعلامیه کې ځینې بندیزونه لګول شوي، البته په هغو ښځو چې د طالبانو په وینا حجاب نه مراتوي، یا پر هغو ځوانانو او هلکانو یا نارینه وو چې ګیره نه پرېږدي. دوی د طالبانو ویل چې دغه کسان به د دوی په دولتي ادارو کې ځای ونه لري. دا چې دا محدودیتونه په څه معنا کېدلی سي د تحلیل لپاره سیاستواله او د ښځو فعاله شکریا بارکزی استودیو ته وصل ده. میرمن بارکزی، ستړي مشي، تاسو راپور واورید، څه فکر کوئ دا ډول محدودیتونه په څه معنا کېدلی سي، خصوصا د هغو انجونو لپاره یا د هغو ځوانانو لپاره چې د دې اعلامیې له مخې ژوند متاثره کیږي؟
سلامونه او نیکی هیلی. زه اول سخت متاثره شوم، ځکه چې امر بالمعروف که وزارت دی او که یوه اداره ده، دومره صلاحیت او واک لري چې حتی قضا باندې هم حکم ورکوای سي. البته د دوی سپارښتنې زه نه پوهیږم چې تر کوم حده پورې شرعي سپارښتنې دي، ځکه چې د شریعت پر اساس باندې خو دوی دغه رقم سپارښتنې خلکو ته نشي کولی. په شریعت کې اول دوی باید خپل سترګې ساتر کړي، خپل کړنې د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. او پاتې شوله د حجاب موضوع، آیا هغه حجاب چې دوی وایي هغه شرعي حجاب دی که هغه د طالبانو حجاب دی؟ زما په فکر چادري او یا هم مخ ټول مخ پټول دا هغه مورد دی چې د طالبانو له خوا څخه بیان شوی، په شریعت کې نشته. نو متاسفانه طالبان خپل عقدې خپل نظریات هم د شریعت په نامه باندې راځي او په خلکو باندې تبي. په شریعت کې جبر او اکراه نشته. په شریعت کې دا نشته چې تاسو خلکو ته ووایئ چې شی واغوندې شی وانه غوندې، او په شریعت کې په جبر باندې لمونځ نشته. په شریعت کې په جبر باندې د ګیرې جوړول ویښته جوړول هم نشته. په شریعت کې هغه حریم خصوصی ته احترام شته، په شریعت کې قوانینو ته احترام شته. دا د کوم قانون له رویه دوی دغه سپارښتنه کوي؟ چا دوی ته دومره واک ورکړی؟ آیا دوی نه پوهیږي چې په شریعت کې د شرعي حساب په اساس کې دوی اول باید د خلکو حق ته درناوی وکړي، هغوی خصوصي حریم چې د هغوی کالي لباس او مخ ته هغه ته احترام وکي کنه نو بیا دوی راشي د شریعت خبرو کې د شریعت پاساس باندې اول باید خلکو کې لومړی
چې کړه د وزارت رامن څه دوی ویل چې د دوی سپارښتنه به تر ډیره یوازې د سپارښتنه په چوکاټ کې پاتې کیږي اما اوس داسې ښکاري چې تقریبا دوی یو څه مخ کې سره تللی ویل دي چې به حجاب خزه باید لکاره منفک شي او هغه ځوانان چې ګیره نه لري یا ګیره نه پرېږدي ګیره خري هغوی هم باید استخدام نشي دا پریکړه فکر نه کوي چې یو ډول له وخت مخکې یو یا هم ډیره په بیړه کړي
زه فکر کوم طالبان دا اول نه تر ننه پورې تناقض ګوي لري خبرې یو څه دي او کړنې بل څه او پاتې شول دا چې زه د دې طرفدار نه یم چې تاسو او یا هم نور څوک افغان میرمنو ته به حجاب میرمنې وایسته زما غوښتنم دغه ده چې که چیرته د طالبانو نه نقل قول کیږي هغه هغوی هم باید اصلاح شي چې کم حجاب چې دوی وایي اول دوی د خپل سترګې ساتر کړي د بل چا ښځو او نجونو ته ونه ګوري چې څه شی اغوستی شی نه دی اغوستی د دې تر څنګ زه فکر کوم دغه محدودیتونه دي سربیره پر دې چې دوی ښځې کار ته نه پرېږدي مګر هغه ښځې معلمین یا نور خلک څه کوای شي د کار زمینه ورته برابره شي ځکه چې مکتبونه دوی اعلان وکړه چې باید شروع شي حمل میاشت کې او بیا دا رقم محدودیتونه هغوی باندې وضع کول او اتومات منفق کول از دادان اسلامی قوانین ده نه ده افغانی قوانین ده نه ده ټولنې دود او دستور ده تبعیض ده د ښځو په مقابل کې دا تبعیض ده د ځوانانو په مقابل کې دا هغه متاسفانه کیره نظر او د تهجر او تعقر نه ډک لیدلوری او کتنه د افغانستان د خلکو لپاره ده
ډیره ډیره مننه میرمن بارکزی شکریا بارکزی و چې د طالبان لخوا د امر بالمعروف لخوا پر نویو لګول شوو مقرراتو له ازادي رادیو سره خبرې کول
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
وسم راځو یوې بلې موضوع ته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کار 50% مخته تللی دغه وزارت وایي چې افغانستان به ډیر ژر د مجهز اردو خواندان چې خو د چارو کتونکي بیا شک پرې لري
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې او شپږ ورځې کېږي د حکومت د دفاع وزارت ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي خو د مخکینی نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونی خبره ده د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې د پوز یا اردو د جوړولو 50% کار مخته ولاړ دی او ډیر ژر به د افغانستان خلک د وی مجهز اردو خاوندان شي
تقریبا 85% کار شوی په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یو مجهز منظم خپلواک او ژمنه اردو ولري
مستقل او متحد خواهیم داشت
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د وی مجهز اردو د جوړولو خبره کړې وه او ویلي و چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلی دی که څه هم ښاغلي خوارزمي د دغې اردو د تمویل په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي و د دوی نوې اردو به 110,000 کسیزه وي او د چا په مرستو به هم تکیه نه وي خو د مخکینی جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دی نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي البته جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی
خاغلی میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه وو چې د نړیوالې ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویلېدل خو د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره دا پوز چې میلیارډونه ډالره پرې لګښ شوی وو وپاشل شو چې یو شمېر یې له هېواده بهر ولاړه او یو شمېر یې هم په هېواد کې دننه په کورونو ناست دي
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
وسم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون نن خپل چارې پای ته ورسولې. دوی ویل چې په تیرو پنځو میاشتو کې 4,500 نامطلوب کسان له خپلو لیکو ایستلي. تفصیل په دې راپور کې
که څام نګدی هر اورس په ټولنیزو رسنیو کې د طالب وسلوالو لخوا خلکو سره د ناسم ناقانون او خپل سری چلن په اړه شکایتونه خبريږي. خو د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون نن خپل صفونه پاک اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې یوازې روانه اونۍ په کابل او کندهار کې یوه میرمن او یو ډاکټر د طالبانو په ډزو کې وژل شوي دي. خو د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون رئیس او د دفاع وزارت سرمفتش لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل دوی په تیرو 5 میاشتو کې نږدې 3,500 شکایتونه څېړلي او پر همدې بنسټ یې 4,350 تنه له خپلو لیکو ویستلي دي چې 115 تنه یې کم عمره هلکان دي. خغلی حکیمی په خبره له دوی وروسته د دوی مسؤلیتونه له درېګونو امنیتي او دفاعي ارګانونو جوړ شوی امنیتي کمیسیون مخته وړي.
د نظامي ارګانو د همغږۍ او نظامي چارو د تنظیم لپاره د امنیتي چارو کمیسیون جوړ شوی دی. صفونه تصفیه د چارو نظارت او تداوم، بیا کتنه د ایستل شویو کسانو تعقیب او د بیا داخلېدو مخنیوی د همدې کمیسیون دنده ده. په همدې اساس د صفونه تصفیه کمیسیون خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیکې پاک اعلانوي.
د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش زیاته کړه په اخراج شوی او کسانو کې له داعش سره داړي کو پتور هم یو شمیر کسان نیول شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي. خو هغه په دې اړه قرار ارقام ور نه کړل. د خپل لیکو یوازې په 5 میاشتو کې د نږدې 4,500 کسانو اخراج د اندېښنه او پوښتنه لا زیاتوي چې د طالبانو په صفونو کې په څومره شمیر غیر مسؤول وسلوالو ځای موندلی. د طالبانو لیکو د ویستل شویو کسانو پر ضد د انسان تښتونې، غصب، قتل، غلا او غیر انساني چلند په تړاو شکایتونه ثبت شوي دي. د دې کمیسیون د شکایتونو د څېړلو مرستیال صبغت الله لطیفي:
لکه د اختطافچیانو مخنیوی د هیواد په ټولو ولایاتو کې او د هیوادوالو د غټو غټو شرکتونو مشکلات ور حل کول، همداراز هغه مجاهدین چې له ولس سره مخامخ کیږي د هغوی پر اخلاقي برخورد کار کول.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون 5 میاشتې وړاندې په دې موخه جوړ شو چې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په قتل، غصب، له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په اړیکو، غلا، فساد او نورو تورن وي. خو سره له دې چې د طالبانو د تصفیه کمیسیون نن د خپل کار پای اعلان کړ، مګر دا ارقام یې ورنه کړل چې په ویستل شویو 4,500 کسانو کې څومره یې د کوم جرم له ترسره کولو وروسته د طالبانو له لیکو اخراج شوي دي.
په کابل کې یو ډله خځو نن لاریون کړی. دوی د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د تصرف کړې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه له سره وارزوي. دا راپور درته په مخامنۍ خبری مجله کې لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن هیواد ته ستنه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ملي لوبډله ته د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر تر فوټبال فدراسیونه پورې تود هرکلی وویل شو. ملي لوبډله ته د نن په افغانستان کې د یو شمیر چارواکو لخوا د تود هرکلی تر څنګ ځانګړې شوې ډالې هم ورکړل شوې. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د مرکزي آسیا په سیالیو کې تر ایران وروسته د 9 امتیازو په درلودو سره دویم مقام خپل کړ. ملي لوبډلې په دې سیالیو کې قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان ته ماتې ورکړه، خو له ایران نه یې ماتې وخوړه. په بلخ ولایت کې د معلولونو ترمنځ د منډو وهلو لوبه ترسره شوه. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یا د سیالۍ د 10 ورزشکارانو په ګډون د دغه ولایت په مرکز کې نن ترسره شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یاد سیالۍ کې 1 کیلومتر فاصله د لوبو د میدان په توګه ټاکل شوی و چې د ورزشکارانو له ډلې اسد الله عبدالرحیم زی لومړی، حشمت الله فیضی دویم او عبدالمتین دریم مقامونه خپل کړل. هیره دینی وی چې د دې سیالي هدف ورزش ته د ځوانانو په ځانګړي ډول د معلول ځوانانو هڅول خودل شوی. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC وروسته له هغې د شلوري لوبو فارمټ تازه درجه بندي اعلان کړ چې تیر ورځ د هند او وست انډیز ترمنځ د 3 شلوریزو سیالیو لړۍ پای ته ورسیده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې هند 3-0 د دغې لوب لړۍ په ګټلو سره د شلوریز فارمټ لومړی مقام خپل کړ او انګلستان دویم شو. په اعلان شوې درجه بندي کې هندوستان لومړی، انګلستان دویم، پاکستان دریم، نیوزیلند څلورم، سویلي افریقا پنځم او استرالیا شپږم مقام لري. همدارنګه ویست انډیز وم، افغانستان اتم، سریلانکا نهم او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله لسم مقام لري.
سموکاګله ازادۍ رادیو نوري اوریدونکو، زه په 4:30 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک اجمل ان تسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، سلامونه او ستړي مشي. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې له پښتو او دری پرته د درې ژبو ویونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې دې ژبو د ودې لپاره څه نه دي شوي او د افغانستان ټولو وګړو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو حق نه دی برابر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی هڅه کوي چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابره کړي. تفصیل پدې ریپورت.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ تر ډیره په مورنۍ ژبې د زده کړو او تحصیل د ورځې په نوم پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکینی نظام د اساسي قانون په 34مه ماده کې ویل شوی چې دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په همو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د همدغه قانون په 14مه ماده کې هم راغلی چې د پښتو او دری سربیره ازبکي، ترکمنی، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایجو ژبو سربیره پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک په خپلې مورنۍ ژبې خبرې کوي هغه د همغې سیمې درېمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه مادې او په ځانګړې توګه 34مه ماده نه ده پلي شوې.
ما مکتب د نورستان خلاص کردم. یادم
سپنا د نورستان ولایت اوسیدونکې ده. هغې ښوونځی د نورستان د نسوانو په لیسه کې پای ته رسولی ده. سپنا وایي چې کله یې ښوونځی پیل کړ په پښتو او دری نه پوهېده، نو ځکه زده کړې ورته ستونزمن وې، خو د کلونو په تیرودو سره یې دری ژبه په بشپړه توګه زده کړه.
ما ښوونځی په نورستان کې پای ته ورسول. یادېږم چې کله مې تازه ښوونځی پیل کړ په دري په سمه نه پوهېدم، ځکه زموږ په کور کې په نورستاني ژبې یو بل سره غږېدلو. هغه مهال په دري ژبه زده کړې راته ډېرې سختې وې، خو کرار کرار مې دري ژبه زده کړه. زه فکر کوم چې اړتیا ده هر چا ته د هغې په خپله ژبه زده کړې ورکړل سي.
خو دا یوازې د نورستاني ژبې د ویونکو ستونزه نه ده. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عنایت الله بابر فرحمن چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په مخکینی نظام کې په ازبکانو کې تر ټولو جګپوړی حکومتي چارواکی ګڼل کېده، وایي مخکینی حکومت د دریمو ژبو د پرمختګ لپاره لازمه هڅه نه وکړي. ښاغلی فرحمن وایي په وار وار وړاندیز شوی و چې دریمو ژبو او په ځانګړې توګه د ازبکي ژبې د احیا لپاره یو مرکز د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې جوړ شي، خو په خبره یې د دغه وړاندیز د پلي کېدو لپاره هیڅ هم ونه شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې
په خاطر انکشاف زبانها دولت یک موقع
په اساسي قانون کې راغلی و چې دولت د دریمو ژبو د انکشاف لپاره یو قانون یا مقرره تصویبوي. د اساسي قانون له تصویب شل کاله تیر سول، خو دغه مقرره تصویب نه سوه. د معارف وزارت د سیاست یا پالیسی په برخه کې او په ټوله کې یو درسي ساعت د دریم ژبې لپاره اضافه نه سو.
کته هم بخوانی نظام د میزان 28مه په افغانستان کې د ازبکي ژبې په نوم ونومو. خود ازبکي ژبې لیکوال عزیز الله آرال وایي چې مخکینی حکومتونو د ټولو مورنیو ژبو د تطبیق لپاره لازمه کار نه دی کړی.
په لومړي ګام کې د هرې ژبې د ترویج لپاره دولت مسؤلیت لري او دې سره هم مهاله ژب پیژندونکي هم په دې برخه کې مکلفیت لري. خو افغانستان کې څنګه چې اړتیا وه تیرو شلو کلونو کې که څه هم شرایط برابر و څه نه دي شوي او له امکاناتو استفاده نه ده شوې.
دا نیوکه په داسې حال کې کیږي چې د مخکینی نظام د پوهنې وزارت چارواکو ویلي و چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه د زده کوونکو لپاره له څو کلونو راهیسې عملي هڅې پیل کړي چې په ځینو ښوونځیو پلي شوي دي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد ابراهیم شینواري هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې په دریمو ژبو د ښوونکو د روزلو پر مسأله کار روان دی، ځکه دا د ماشوم قانوني حق دی او باید هیڅوک ورڅخه محروم نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د یوې بلې ژبې پشهي ویونکی لیکوال او ژورنالیست محمد زمان کلمانی بیا وایي نه یوازې چې د پشهي ژبې د پرمختګ لپاره کار نه ده شوی، بلکې په دې ژبې کې لاسوهنې شوي او هڅه شوي چې د نورو ژبو تر نفوذ لاندې راوستل شي.
به مرور وخت ای زبان
د وخت په تیریدو سره د غوژو خپل صحي او سیمې له لاسه ورکړي دي. په شایي ژبه اوس په اقلیت کې ده، خو موږ ورته مجبوریت او ضرورت نشته، او که موږ وشو کولی دغه ژبه د خپلو پشایانو منځ کې هم وساتو دا به هم لویه خبره وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ ویلي د څیړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړی عاطفه نورستانۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې، خو په خبره یې احتمالا چې په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې وي. خو د لیکوالو په باور په افغانستان کې د رسمي ژبو پښتو او دري لپاره بیا د پام وړ کارونه شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر علمګل سحروي په 13 کلونو کې پښتو ژبې ته لازمه پاملرنه شوي، خو دغه پاملرنه د خلکو او نړیوالو فرهنګي ادارو او رسنیو لخوا شوې ده.
په 13 کلونو کې البته ژبې ته کار شوی ده، او زیاتره کار چې ژبې ته سوی ده خلکو کړی ده، خلکو او جلو فرهنګي نړیوالو ادارو یا افغانی فرهنګي ادارو جنو رسنیو، حتی البته دولت په سطح باندې شاید ډېر قوي به نه و، ډېر مثمر او ډېر دې یادونې وړ لکه په نورو برخو کې چې و نه و.
د دري ژبې لیکوال او ژورنالیست مجیب مهرداد بیا وایي
در 20 گذشته زبان فارسی
په 13 کلونو کې فارسی دري ژبې د خپل تکامل په برخه کې توانېدلې د نوي نسل د لیکوالانو او شاعرانو له لارې خپل د تکامل په برخه کې مهم ګامونه اوچت کړي.
اوس د طالبانو د حاکمیت له پیل سره اندېښنې دادی چې د دې حکومت پلان به د دریمو ژبو د ودې او د غشان په مورنۍ ژبې د زده کړو لپاره څه وي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې
اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو ګډ کور ده، هر زبې ویونکې چې زموږ ته محترم ده، هر افغان سي په هر زبې غږیږي، هغه د قدر وړ ده او د مورنۍ ژبې قدر کوو، او ان شاء الله د ژبو د پاره په محلي سطح باندې هم په راتلونکي کې برنامه پروګرامونه وي، او په ملي سطح باندې هم کوم ژبې سي دي دغه د توسعه او پرمختګ لپاره هڅې او پروګرامونه به ان شاء الله تر نظر لاندې وي.
خاغلی مجاهد وویل د طالبان حکومت هڅه کوي چې په مورنۍ ژبې د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابره کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا بیا هم ستاسو ګنشمیر پیغامونه مخترا غليدي څو یې را اخلو.
د مخامه هلمند ولایت ناوی او لوړې د پرپریل سیمه په ساز سره په تماس کې ورا دا لړیوال مرګ راځي دا خارو غریب تمره سيږي ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې په خوانه د حکومت کې وایسته د لوی هغه خلکو تر سيږي په دې او زه طالبان سره د پښتون وره له مال مال یو کاټه کاټه نه راکوي مې څه خوش کې کوله د هلمند ولایت ناوی او لوړې مجاهدو خبره د مامورینو سره سره او چې معنا مشته کاټه نه راکوي د وطن خلکو ته ور کوله د ګرد خوارو غریب ته لره چیزې مړو خلکو ته رسې جوړور مشکلان پاتې دي. هغه دنیا دار خلک یې خوري دا زموږ پیغام کرا په مشر کې ډیره مننه ازادي راډیو نه ده په ما.
السلام علیکم زن الله ناصریم لغمال ولایت نه کرغی ولساله نن دنګ وره روزلتا کومه کونی ورګړی په لسلو کې لاسو ته ورګی دا نه ویو ته نور کې کم څه ضرورت دی غوته نور کې یا کم څه دی غیته ورګی او بل لا تر اوسه پورا شکر الحمدلله خیر او خیرت تا قراری دا امن دا نو مرکزان اخر نه بد دا مجبوری دا خلکو چې بس کار نشتا روزګار نشتا بس خلک دا مشکلات سره مخ ته بل دا ډالر سي جکسي یو روپی جک سی 15 روپی شای گرانه اوس 10 روپی ڈالر ارزان سی یو روپی شای نارمانه کی نو تاسو خپل قضاوتو کې د دکاندارانو سره د اسلامي مالیت نم دغه غدا دکاندارانو باندې وګرځي ریټونو پښتنه دا شان خپل ډیر قیمت به خرڅوي. سلام
موزه کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 3 میاشتې راهیسې پاتې دي او د بل مقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د 14 میاشتې. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خاص کوم خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول.
دوستانو کله چې موږ ته پیغام راستوي لند خپل نوم او خپل سیمه یاد کړي او په یو داسې مسله را سره خبرې وکړي چې هغه یو ټولنیز او اجتماعي مسله ای او یوازې ستاسو نه بلکې ستاسو د سیمې او ګڼو نورو خلکو سره تړاو ولري. موږ به ستاسو پیغامونه په خپلو خپرونو کې په دې هیله او تمه خپروو چې ګوندې چارواکي او نور ښکیل لوري واوري او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. اوس هم دومره تر بیا خې
څلور نیمې بجې شوې. له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته دوه پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څانګې لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو ښکته 9.1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون وایي تیرو 5 میاشتو کې 4.5 زره کسان د خپلو لیکو ایستلي دي او له دې سره یې نن کار هم په رسمي ډول پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې خي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نخښ کړي او وی وژني یا یې کمپونو ته واستوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر روانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین د احتمالي یرغل څخه راوګرځوي. اوریدونکو کولای شئ چې دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. آدرس یې دی azadiradio.com. له دې سره د خبرونې خبری مسایل پای ته رسیږي. ورځو دویم نیمایي ته اونیز پروګرامونه درته لرو. لومړی هم د لوبو له میدانه، ورپسې تاندې څانګې له یاده ما باسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بل اونۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. د مرکزی اسیا د فوټسال په سیالیو کې تر 19 کلونو کم عمر افغان ځوانانو د هم مقام خپل کړ او د برونزو مډالونه یې ترلاسه کړل. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ ایران، ازبکستان، قربه قرغزستان او تاجکستان برخه اخیستې وه. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د فوټسال تر ټولو ستره بریا ده. روان خبرونه مو تر ډیره همدې بریا ته ځانګړې کړې ده. د کرکټ افغان لوبډله بنگلاديش ته رسیدلې او ټاکل شوی چې له بنگلاديش سره 3 یو ورځنۍ او 2 شل ورځې سیالي ترسره کړي. افغانستان او بنگلاديش په رواني فبروري میاشتې په 23مه، 25مه او 28مه 3 یو ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 15مه 2 شل ورځې سیالي ترسره کړي. د لامبوهنې فدراسیون وایي په کابل کې د دې سیالیو پایلوبې ته چمتووالی نیسي. د دې فدراسیون رئیس قاسم علي احمدي ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ټاکل شوی د لامبوهنې سیالیو پایلوبه روانه اونۍ د سولې او دوستۍ په نوم په کابل کې جوړه شي. ښاغلي احمدي ویلي چې په دې سیالیو کې 80 لوبغاړي برخه اخلي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د کابل د لامبوهنې د څلورم پړاو سیالیو هدف د ملي لوبډلې لپاره د خپلو لوبغاړو پیژندل دي چې ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې پیل شي. او د چین ژمنی اولمپیک لوبې چې د ورزش او ډیپلوماټیکو جنجالونو سره ملې وي 13 ورځ پای ته ورسېدې. د دغه نړیوالو ورزشي سیالیو د پای مراسم د بیجینګ مرغۍ جاله لوبغالي کې جوړ شوي وو چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم پکې ګډون کړی و. د چین د ژمنی اولمپیک لوبو کې ناروې 10 مډالونه، 14 د سرو زرو، 8 د سپینو زرو او 14 د برونزو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لغشان جرمنی ده 28 مډالونو چې 12 د سرو زرو 10 د سپینو زرو 15 د برونزو مډالونو په ګټلو سره ده هم چین د 15 مډالونو چې نه یې د سرو زرو 3 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونو دریم او امریکا د 25 مډالونو چې 8 د سرو زرو 10 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونو په ترلاسه کولو سره څلورم مقام ترلاسه کړ. لا ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونې ځخ پرونه او رید رنو او ریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل د منځنۍ اسیا د فوټسال د تلولۍ جام په سیالیو کې تر 19 کلونو کم عمر افغان ځوانانو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. افغانستان تر ایران وروسته په دې سیالیو کې 9 امتیاز خپل کړل او د برونزو مډالونه یې ترلاسه کړل. د دغه بریا په اړه د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال احمد جان زدران پیغام اورو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې رسیدلې دولتونو ته په هغه جمنظمو کې ماتې ورکړه. ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم د فوټبال د فدراسیون په نمایندګۍ. انشاءالله په آینده کې به هم تاسو شاهدان وای چې همدا زموږ د ملي اتلان او زموږ ملي لوبډلې به د نورو دولتونو نه قهرمانۍ خپل هیواد افغانستان ته راوړي انشاءالله. افغانستان زنده باد، زموږ ملي اتلان پاینده باد.
د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدرانو په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو له رئیس داد محمد ناوک سره هم خبرې کړې. ناوک صاحب، ستړي مشي د فوټسال تر 19 کلونو کم عمر ځوانانو د منځنۍ اسیا د فوټسال دوهم مقام ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې افغان لوبغاړو ته د بشکیک د تګ ویزې هم نه ورکول کېدې، آیا فکر کېده چې لوبډل بل دومره ستره بریا سره بیرته راګرځي؟
لومړی خو د فرسال تورنل سره نه ښکته لوبډلې بریا ټول ولس مبارکي وایو چې په دې لوب کې دوی مقام خپل کړ یا نایب اتلولي به ګټله. موږ د دوی په رفتامات کې البته د راتګ وخت لا پاتې ده، خو د تلو په وخت کې کوم داسې خاص مشکل نه لرم. موږ چې د دوی تمریناتو ته کتل او د دوی روحیې ته هم کتل، دا متوقع وو انشاءالله چې دوی په ښه مقام ته راځي.
او په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو ټولې څو لوبې وکړې، څو یې وګټلې او څو یې بایلودي؟
او په دې سیالیو کې مجموعان البته د ایران پر وړاندې موږ ماتې وخوړه، خو تاجکستان، قرغزستان او پاکستان پر وړاندې تر دریو بریو وروسته البته موږ نایب اتلولي وګټله. او په دې سیالیو کې تر ایران وروسته چې هغه البته 12 امتیاز اخیستي وو، زموږ لوبډلې 9 امتیازات واخیستل او د دې امتیازاتو په اخیستو سره دویمه درجه بریالي شول.
ناوک صاحب، مننه. لوبډله به بیرته هیواد ته کله راستنیږي؟ آیا دلته ورته کوم تشویقي پروګرام نیول کیږي که څنګه؟
دوی بیرته هیواد ته راستنیږي، موږ دوی لپاره طبعا ځانګړي مراسم ترتیب کړي دي چې د فوټبال فدراسیون له لوري دوی سره د دوی لپاره البته د فوټسال مسؤلینو اړوند او د اولمپیک ملي کمیټې او د بدن روزنې د رهبرۍ په همغږۍ او په هدایت د هغوی لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي دي. خدای دې بخیر راولي.
له فوټسال کراتیر شو په افغانستان کې هر کال د بسکشۍ غورلی کې د سکل هم ویل کیږي چې تیاری ورته روان دی، په دې اړه معلومات ورکولی شي؟
او د دې ترڅنګ په د بسکشۍ په اړه باندې زموږ کار تقریبا فاینل دی او په راتلونکي اونۍ کې ان شاء الله تاسو دې شاهدان سي چې د لیب خیرو شروع شي او د دې لیگ مالی ملاتړ د ملي تلویزیون لوري وچی هغه سره زموږ خبرې نهایي شوې ده او تر اعلانونه یې پر سنوي کې راځي او امادګي تیار ده ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې به په خیر د لیک شروع شي. دا به ان شاء الله په ماره کیفیت وي او په ژوندۍ باندې خبرېږي د ملي تلویزیون نه، ملي تلویزیون نه، ملي سپورت نه او د ملي تلویزیون له خواله رسنیو له ادرسونو نه په ژوندۍ باندې خبرېږي او د کې ټول شپاړس ټیمونه ګډون لري شي په څلورو ګروپونو کې به ولوبي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشرات رئیس داد محمد ناوکو د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې له ازبکستان لوبډلې سره مخامخ وچی اته د یو په وړاندې مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. نور په دې راپور کې
د سیالۍ د ګټلو شېبې د فوټسال د 19 کلونو کم عمر افغان ځوانانو د مرکزی اسیا د فوټسال د تلولیو په سیالیو کې خپل وروستۍ لوبه له ازبکستان وګټله. افغان لوبغاړي وتوانېدل چې مقابلي لوبډلې ته اته د یو په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډلې په دې بریا سره درې نور امتیازونه هم ترلاسه کړل او د ټولو امتیازونو شمیر یې نهه ته ورسېد. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته د ایران او قرغزستان ترمنځ سیالي ترسره کیږي. که ایران یې وګټي د افغانستان دوهم مقام حتمی دی، خو که کوربه قرغزستان ایران ته ماتې ورکړي نو افغانستان آن د لومړي مقام د ګټلو چانس هم لري.
اگر با بازی بعدی را که ایران
ایران له قرغزستان او ازبکستان سره دوه لوبې لري، که ایران یوه لوبه هم وبایلي نو ډېر چانس ته چې افغانستان لومړی ځای خپل کړي. اوس مهال افغان لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې د نهو نمرو په لرلو سره چې درې لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده دوهم ځای خپل کړو، خو د ایران په یو بایلاټ سره لومړی مقام ته رسیږو.
فوټبال فدراسیون له دې سیالۍ وړاندې د لوبغاړو د پوره تیاری خبر هم ورکړی و. دا سیالۍ چې د قرغزستان په مرکز بشکک کې څو ورځې وړاندې پیل شوې، د کوربه قرغزستان تر څنګ پکې تاجکستان، ازبکستان، ایران او افغانستان برخه لري. دا د مرکزی آسیا د فوټسال له 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورمه وروستۍ لوبه وه. له دې وړاندې افغان تنکیو ځوانانو تاجکستان ته 15-1 او کوربه قرغزستان ته 15-3 ماتې ورکړې وه، خو په لومړۍ لوبه کې له ایران لس د درې په وړاندې په لوی توپیر ماتې خوړلې وه. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړۍ ستره بریا ده. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بېلابېلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هېواد پرېښې او یا هم د بېلابېلو ورزشي بنسټونو له لورې ویستل شوي دي چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې پخوانی آسټرالیایي لوبغاړی سټورات لای د بنګلادیش په وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې موقت سر روزونکی ګمارلی دی. سټورات لا په نویمه لسیزه کې د آسټرالیا د ملي لوبډلې توپوهونکی و. د یوه موده د سریلنکا او بنګلادیش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه هم کار کړی دی. سټورات په 1995 کال د آسټرالیا لپاره یو ټیسټ لوبه کړې. سربیره پر دې نوموړي د 1994 او 1999 کلونو ترمنځ د 1996 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ګډون د یاد هیواد لپاره په 450 یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې لوبېدلی چې په ترڅ کې یوه سلیزه او نیمه سلیزی په خپل نوم کړی دی. سټورات په دې سربیره د آسټرالیا د کورنی کرکټ په ترڅ کې د خپلې کوینزلینډ لوبډلې لپاره 15 ځلې د شفلیټ شلیټ سلور ورځنۍ او دوه ځلې د یو ورځنیو سیالیو اتلولي ګټلې چې د یاد هیواد په کورنی کرکټ کې یو بریالی لوبډل مشر شمیرل کیږي. د آسټرالیا دغه پخوانی لوبغاړي له تقاوت اخیستو وروسته د روزنې برخې ته ستون شو چې له 2009 کال راهیسې د آسټرالیا د ملي لوبډلې په ګډون ګڼو لوبډلو ته روزنه ورکړې. نوموړی په 2011 کال کې د لنډې مودې لپاره د سریلنکا ملي لوبډلې مشر روزونکي په توګه وټاکل شو. له دې وروسته په 2011 او 2012 کلونو کې د بنګلادیش ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې چې د لومړي ځل لپاره یې د بنګلادیش لوبډله د آسیا جام تر پایلوبې ورسوله. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویه بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
ډیری وي دغه مراسم کې د ژوند چې دای به خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشحاله زیاته وم اوس وځ ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خفه یم که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم چې دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده که د فانې کړه د اته زره روپۍ په معاش اخلو دا نشي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس لس زره پنځه زره روپۍ د میاشتې خرچه یي وړې وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړې بس پنځه لس زره روپۍ کېږي او معاش اته زره روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دغه اوس یو کړم د روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېده. اوس مې هم چې خدای پاک دې زما اقتصاد کېږي نه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو بکوم چې نشم خو ځکه زیاته راچوله چې دا خرڅ وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم ځکه زیات بوج را باندې ځکه چې واده مې کړی نه دی کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی لک پنځه زره روپۍ لګولې دي دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو بيخي زیات دی
دا. کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان یې باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي دی مجبوره را پیدا کړي. دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه. نو دغه یو بوج دی، دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په پنځو زرو افغانۍ وکړ. نو مواړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړي. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډیر شي.
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. د په داسې حال کې ده چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي او خپل ټول لویي خپل ټول لوړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښه والی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي. خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا زره ګدی له اندازې زیات، یا مثلا شرط ګدی، نو دغه مسایل چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا د دې میلمنو پر بلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر میلمانه راځي یا بدی ټولو ته خالی ورکوي، یا مثلا لنګي غانی ورکوي، دا څنګه چې دغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دی اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي سخت کړي مو دي په ځای دې څه آسانې کو د واده مراسم ورځ سربلې لګیاي د سختې په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي خوشحاله واوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی دې ونهسي کولی د خپل واده د عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دي او ځوانان کولی شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي دوی د پرې پوهسي چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل شوي دي، ځوانان کولی شي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ باید وټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې هنجاغه دي مسافرون دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکو ته چلته پیسې اجم په لار کې څوک در شغلانه ښکاري څوک سینین لري څوک وایي یو لو ان شاء الله بل لو شي بس ختم شي بچا دګان دې پیسو لپاره بس ودو کې باید کم خرچه وشي. لاس بوجي بریز څوک پخې باید پنځه بوجي پخې کې، لاس منه وخه لري باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو سیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلۍ او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابیږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې هغوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، دا خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. کنه
دغه وضعیت چې دی عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي. په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Oh, yeah.
سلام دیگه چه شد.